سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام وو بجې شوې ز صفی الله ستانګ زایمو د ازادي روري دغه پروګرام ته خلاصته ایم پیل په خبرونو باندې کو په هرات کې د نننې زلزلې لامل د مړو شمیر ډیر شو تنو ته پورته شوې ده خبره په هرات کې له پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس موسی اشقری ازادي رادیو ته کړی هغه وویل لږ تر لږه شپږ سوه کسان ټپیان شوي او تر اوسه پورې دولس کلي وران شوي اشقری اندېښنه وښوده چې ممکن تلفات تر دې هم لوړ شي اخو په هرات کې د طالبانو د والي ویاند نثار احمد الیاس ویلي ممکن تر سلو ډیر کسان مړه شوي وي هغه بیا ویلي پنځه سوه ټپیان تر دې دم روغتون ته وړل شوي او ګڼ نور لا تر خاورو لاندې سار پاتې دي په هرات کې نن تر غرمې مخکې زورور زلزله وشوه چې ګڼو شاوخوا سیمو کې هم ټکانونه هیڅ شوي دي تر زلزلې وروسته د هرات لسګونه زره خلکو خپل کورونه پریښي او سړکونو او موقتی ځایونو ته ځانونه رسولی دي د افغانستان په اړه به خبرونه وروسته واوري خو اوس ورځو اسرائیلو ته د اسرائیل د ژغورنې ملي ادارې نن ویلي د حماس لی د توغندیو د بریدونو له امله په دغه هیواد کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده اسرائیلي رسنیو رپورټ ورکړی دی چې په دغې پیښه کې لږ تر لږه سل اسرائیلیان وژل شوي او نهه سوه نور ټپیان دي نن سهار د حماس تر بریدونو وروسته اسرائیلي الوتکو غزه په نښه کړې ده حماس وایي تر پنځه زره ډیر توغندي د اسرائیل لور ته ویشتلي دي تل ابیب وایي اسرائیل په جګړې کې ښکیل دی نړیوالو له دواړو لوریو د زغم غوښتنه کړې ده د امریکا متحدو ایالتونو په یو بیان کې ویلي اسرائیل د ځان د دفاع حق لري د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن ویلي که د اسرائیل د ځان د دفاع لپاره څه ته ضرورت وي واشنگتن مرسته ته چمتو ده سعودي عربستان متحده عربي اماراتو او روسیې له دواړو لوریو غوښتي چې له صبر او زغم کار واخلي د چین په هانګژو کې د آسیایي لوبو په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ لوبغاړو د سپینو زرو مډال وګاټه د افغانستان او هندوستان د کرکټ ټیمونو نن پایلوبه پیل کړل خو د افغانستان د اننګ تر پای ته رسېدو مخکې باران وشو او پاتې لوبه نیمګړې پاتې شوله افغانستان لوبډلې په اتلس اوورونو کې یو سلو دولس منډې جوړې کړې وې په تېرو لوبو کې د هند او سات لوړو نو د سرو زرو مډال هندي لوبغاړو ته وسپارل شو او په آسیایي لوبو کې د افغانستان کرکټ الف لوبډلې ته د سپینو زرو مډال ورکړل شو د آسیا په نولسم دور سیالیو یا اولمپیکي لوبو کې افغانستان څه باندې اتیا لوبغاړو ګډون کړی و چې ټول ټال یې څلور د برونزو او یو د نقرې مډال وګټه او په دې ترتیب د آسیا د پنځه څلوېښت هیوادونو ترمنځ یې نهه ویشتم ځای خپل کړ او ملګرو ملتونو نن خبرداری ورکړ چې له پاکستانه په زور د افغان کډوالو ایستل له بشري حقونو سرغړونه ده پاکستان اعلان کړی چې یو میلیون او څه باندې اووه لکه هغه افغانان چې په دغه هیواد کې ژوند کوي او د استوګنې اسناد نه لري که د اکتوبر تر یو دیرشمې له پاکستانه ونه وتل یا به ونیول شي یا به په زوره وایستل شي اسلام آباد وایي دوی افغان کډوال نه دي په نښه کړي خو هغه کسان له خپلې خاورې باسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي ښایي د یو شمېر دغو افغانانو ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخ شي
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروان يم د خبرونه د عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن په دې خبرونه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر مشکلاتو او په دې موضوع لغپلو ملمنو سره خبرې کوو چې ک په یو وار په لکونه افغانان په لنډ وخت کې افغانستان ته واستول شي نو عواقب به څه وي د افغانستان لپاره ملګری ملتونه وایي چې له پاکستان څخه په زور د لکونو افغان کډوالو استل ممکن د کورنیو د غړیو د بیلوالي او د کم عمره کسانو د استل کېدو په شمول د بشري حقونو د سختې سرغړونې سبب شي پاکستان اعلان کړی چې د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه یو میلیون او اووه سوه زره افغان کډوال چې په دغه هیواد کې بې اسناد اوسي باسي د پاکستان حکومت افغانانو ته خبرداري ورکړی چې مخکې تر دې چې ونیول شي او په زور وېستل شي په خپل دی ووسی د پاکستان پولیسو په بیلابیلو شهرونو کې د کورونو خاوندانو ته ویلي چې ل خپل په کرایه ورکړیو کورونو افغانانو باسي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د ملګرو ملتو ادارې وی افغانان له ګڼو بشري بحرانونو سره مخامخ دي نجونې لزدکړو منه شوي او شزې لکاره نو په داسې حال کې د پاکستان له لوري د 100,000 کډوالو ایستل به ډیر خلک خپل هیواد ته لتلو سره سم له خطر سره مخامخ کړي. پاکستان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربه دی. تر دې وړاندې هیڅکله د افغان کډوالو په اړه داسې سخت دریز نه و غوره کړی. په همدې حال کې په ایران کې چې د افغان کډوالو بل ستر کوربه دی، د افغان کډوالو پر ضد کمپاین پیل شوی دی. ایرانی رسنیو پرله پسې د افغانانو د موجودیت او د هغوی د شمیر د ډیروالي او له جرمونو سره د افغان کډوالو د تړاو په اړه راپورونه خپروي. لکه څرنګه چې ملګرو ملتو هم ورته اشاره کړې، پر افغان کډوالو د فشارونو په داسې وخت کې زیات شوي چې د نن په افغانستان کې تر بل هر وخت بېوزلي او بېروزګاري ډیره ده. اندېښنه دلته ده چې د ژمي په درشل کې په یو وار بیا د لکونو افغانانو ستنېدا به د یو ستر ناورین سبب شي. په روانه خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره د دې بحران د عواقبو په تیره بیا د ګاونډیو هیوادونو د فشارونو د هدف په اړه خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور، د اقتصادي چارو کارپو ازرخش افیزی، د سوداګری او صنایعو خونو مرستیال یونس مومند، او دغه راس کوشش کوي چې په پاکستان کې له یو افغان کډوال سره خبري وکاو د هغه نه واوري چې هلته اوس د افغانانو وضعیت څنګه ده. لومړی ورزو شاغله صدیق منصور ته که خبرې لدی ځای نه پیل کو. منصور صاحب، چې په ګاونډیو هیوادونو کې پر افغان کډوالو د فشار هدف څه دی، څه فکر کوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو همکارانو په هیواد کې دنا او بهر ټول افغانانو په تندي ډول په ایران او پاکستان کې میشتو مظلوم و افغان مهاجرینو او وطنوالو سره السلام علیکم و رحمت الله. موږ فکر کوو هغه څه جنایات چې د پاکستاني اسټبلشمنټ یا فوځ او استخبارات په اشارو او لمسونه د پاکستان اوسنی ملکی حکومت، بلکې د فوځ ګوډاګي حکومت راخستي، دا نه یوازې د بشري ارزښتونو بلکې د انسانیت او اسلامیت سره صریح دښمنی ده، او د افغانانو د هغو پراخو احسانونو سره جفا ده چې د پاکستان د دوی په خپل اصطلاح د جهاد پاکستان، دفاع پاکستان په نوم به دوی شعارونه پورته کول چې د سره یرغل لومو او دغې سره خامار له د اسټابلیشمنت او اوسنۍ پاکستان خلاص کړ. د دې ترڅنګ د ایرانی خوندانو د غوی د استخباراتو او سپای پاسداران کوم جر
منصور صاحب او بخش استاسي خبرې قطع قطع کیږي. که تاسو خپل موقعیت یو څه تغییر کړئ، دوباره به مشتر در شو وسپه ورشو شاغل حافظی ته. حافظی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ له دې فشارونو منظور څه دی؟ په پاکستان کې لکه څنګه چې مخکې ما اشاره وکړه، له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې افغانان اوسي، لیکن تر دې مخکې هیڅکله په افغانانو داسې فشار نه و راغلی. د دلیل څه کېدای شي؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته، درنو همکارانو، او همدارنګه زما دوست او ملګری او همکار شغله حاجی معزوم خان مومند، د یو تخت زیات صنایع لومړی مرستیال، او همدارنګه وکیل صاحب خاغلی منصور، او د ازادي د رادیو درنو اوریدونکو ته، افغانستان خپل ګاونډیانو سره خ گاونډیتوب مناسبات ته ضرورت لري، او دا چې دوی په دغه بد او نازک حالت کې په مهاجرو باندې، په بیوزلو خلکو باندې، په لالهاند او وارا افغانانو باندې، په پاکستان او ایران کې زور زیاتی کوي او مشکلات ایجادوي، دا د بشري اخلاق او د گاونډیتوب د اخلاقو پر ضد یو کار دی. دا بيڅاري دي په دنیا کې دا څه یو شی نه دي شوی تر اوسه پورې، چې یو دم یو میلیون یو نیم میلیون سیاسي کډوال یا ټولنیز کډوال یا اقتصادي کډوال ته دغه سي چران وشي دا بيساري دي هتا په دوم نه اول جګړه کې يهوديانو پرځت هم دغه سي دي نازيزم له خوا دغه سي شي نه دي شوې لکه چوس زمون په ګوادي هي وادونه کې زمون به خلګو مظلوم خلګو پرځت روان دي دا د کنوانسيونو پرځت دي د هغه اصول او ارزښتونو پرځت دي چې دنیاي منلې دي نو زمون مشکل دا دی چې موږ د سه یو معتبر مختدر سیاسي ادرس نه لرو چې په دنیا کې ننوات وکړو د مسایل او د مشکلات مطرح کړو او خپل حق وړو او په ډیر بشپل اقتدار سره په بینري ډګر کې ورو دانګو نو دا د تاسف ځای دی او دا هیڅ
افیسي صاحب یو سوال دام ده چې آیا دا عملی ده کنه په څه کم یو میاش کې یو میلیون او وسه وزره انسانان کېدې شي له یو ځای نه بل ځای ته نقل مکان شي
نه یوازې دا وخت منطق نه لري چې دا بالکل ناشونی دی تاسو دا غنټي او ساعتونه وشمیري چې په یو ساعت کې څو کسان کولی شي چې دا یو وخت خوځي دوی جامع لري دوی کورونه لري دوی کلونه کې چې مالته اوسېدلې دي ځینې تشوسات لري حتی دوکانونه لري شتمنۍ لري داسې خو نه دي چې اتا وادونه کړي دي هلته خو سبچوي راجسته شوي نه دي او په ایران کې سبچوي هم دي اما بیا هم دا ګډ کورونه ګډ خانه کورونه یا فامیلونه سره بیلي خزي مثلا ایرانی ده مړی افغان دي خزي او ماشومان یالته ساتي ورته او مليته وای چې بس خلاص ته پس لدی دوی سره هیڅ رشتہ نه لري دا خو یو نورین ده او دا اخلاق هم صحیح کار نه دی او دا ناشونی دی فدی چې خلک وای چې پتنګ شوی په جنگ شوی اوس خلک بیا مجبور دي چې تر اوسه پوری خودی فترګی کې نه دی شامل یا شاید په اشخاص وی پکې یو نیم اما په داسې سازمانی افتا یا دلیز کوم اقدام دوی د پاکستان پر ضد او د ایران پر ضد نه کوي هلته د ایران د ګټو د ساتنې لپاره دوی په نور هیوادونو کې هم جنګېدلي دي خپل ځانونې لاس ورکړي ډېر فعال آزادې کورنۍ هلته شهیدان شوي دي د دوی د ګټو د ساتنې لپاره او دا خو بیا سم نه دي چې د مینداري پر ځای دا دغه چلند ورسره وشي اوس په نوم د سپای یو خارجی صفات د ایران چې په لبنان کې او په سوریه کې او په عراق کې د افغانان هم استخدامېدل او جنگېدل د دوی د ګټ په
بله
پاکستان کې هم دوی اته په هندستان پر ضد په جګړه کې د افغانستان استخدام شوی و دا تاریخ باید په پام کې ولري چې افغانان خو دوی سره هر وخت ښه چلند کړی دی بد چلند خو نه دی کړی
علی صاحب ډیر مننه سلامت اوسه منصور صاحب ملګرو ملتو لږ درکاندې شناشکار کړی چې په دغه کډوالو کې خصوصا نوغي چې اسناد نه لري هغه کډوال دي چې په عجله له افغانستانه په ورستوي دوه کلونو کې لدی ویری وتل دي چې دلته تر تعقیب لاندې وو بنول شي وو بوجل شي نو د دوی په نظر کې د پاکستان د کسان اوس برتستانه کې نو دوی ژوند بل خطر سره مخامخ شي په دې اړه څه وایست
موږ فکر کوو هغه خلک چې په د ورستیو کې د طالبانو له راتګ او د امریکانو له وصل ورسته پاکستان یا ایران ته تللي هغه اکثر یا د عادی د ملګرو ملتونو لایونسیار سره سب دی دا کی سونه سب شوی دی او یو شمیر اسناد یا دستاویزات لري او یا هم امریکای او هغه یو ادونو سره چې دوی له ځواکونو سره کار درلود یا له داوی له مؤسساتو ملکی مؤسسات سره کارونه کړی و د ایواکویشن یا د تخلیه د پروسې په نتیجه کې دوی ورغښتل شوی دویم هیواد ته تر څو لاغی جنا د دوی د تخلیه پروسه تعقیب او تنظیم شي او غوی په رسمي او مجلل او هوټلونو کې ځای پر ځای شوی یا همورته ځایونه نیول شوی فکر کوم چې هغه به د یو 1.1 میلیون افغانانو په ډله کې چې پنجابي استابلیشمنت او یا د غوی ګوډاګي ملکی مارکت حکومت ورته د وټلو ویلي دوی په فارې کې شامل نه وي ځکه دا غوی په مقابل کې پراخ ډالر د پاکستان
لکه فکر نکوي چې دا خلګم ډیر شته چې په دې امید للی چې بل اخره به یو دریمګړي هوا ته زی خو غو ته هیڅ هم جواب نه دی ورکړی.
او دغه خلک چې هغه د کوم پروګرام لاندې نه دی او بیچاره خلک دی، بی واسطه خلک دی، غریب او بی وزل خلک دی، هغه که اوس تللی وی او یا هم پخوانی مهاجرین دی چې نه د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری ورته اسناد ورکړي، نه هم هلته ثبت او راجستر شوی دی، او نه هم د پاکستان د حکومت تر تاثیر لاندې راغلی. موږ فکر کوو چې دغه سي بیچاره او بی وزل افغانان به د دغه فشارونو ښکار وګرځي او دوی به په زور او جبر او پراخ تشدد سره د پاکستان او یا هم له ایران وویستل شي، او دوی سره چې کوم بل تشدد کیږي هغه نه یوازې دا چې سیاسي او ټولنیز اړخونه ډیر قوي دي چې دا پراخ نورینونه وزېږوي، بلکه په اقتصادي برخه کې هم پراخ ضربات دوی سره سیږي. تاسو وګورئ چې دوی اوس راتلونکو میاشتې تر لومړۍ نیټې 1.1 میلیون انسانانو ته د وتلو حکم کوي. په داسې حال کې چې هغوی هلته پانګونه لري، هغوی هلته کاروبار لري، هغوی هلته کورونه لري، په کورونه یې پانګونه او سرمایه ګذاري کړې او د عمر ژوند لري، د خلکو سره داد او معاملې او قرض او پور لري. نو په دغه حالت کې چې کله دا افغانان په زور راوستل کیږي یا شلل کیږي، د دوی میلیونونو څخه چې میلیارډونو ډالر په برابر پانګي د پاکستانیانو سره پاتې کیږي، کاغه فابریکې دي، کاغه سوداګر دي، کاغه کاروباریان دي. کوم کو تاسو دغه 1.1 میلیون انسانانو په ځای 1 میلیون هم په نظر کې وساتو، نو دوی د زرو نه تر لس زرو ډالرو پورې پانګونه هم هلته ولري. نو که چیرته زر ډالره مونږ محاسبه کړو، تاسو فکر وکړئ چې 1 میلیارډ ډالر پانګونه لري یا پانګه لري هلته. که دا 10,000 ډالر محاسبه کړو، تاسو فکر وکړئ چې 10 میلیارډ ډالرو په کچه هلته پانګونه شوي، که هغه فکري پانګونه ده، که هغه کاري او تخنیکي ده او که مالي ده. پانګې تالا ترغل کېږي، دا د تاثیر لاندې راځي، دا له ستونزو سره مخ کېږي. د دې تر څنګ هغه د کورنۍ غړي چې پاکستاني پولیسو او یا پوځیانو نیولي په زندانونو کې، د چا نه ماشومان نیول شوي، د چا مېرمنې نیول شوي، د چا سړي نیول شوي دي، یا په لارو باندې ونیول شي، نارینه ته یو زندان ته ولېږل شي، مېرمنې بل زندان ته ولېږل شي، دوی د خپلو کورنیو نه حتی خبر نه وي، دغه څه ورک شي. د دې تر څنګ د وزنو کیسونه چې د سفارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکي راپورونه ورکړه چې هغه افغانان چې یوازې په اسلام آباد کې نیول شوي، د ډېرو مړي په سړکونو، کوڅو او بعضې سیمو کې پیدا شوي، چې دا ستر جنایات دي د بې دفاع او بې ګناه افغانانو په وړاندې. ډېره
مننه، سلامت
شي. نه د اشرف غني حکومت دفاع وکړی سو په خوا، او شته حکومت چارواکي خو شفاهي خبرې کوي، غږونه پورته کوي، مګر په عمل کې د دې بې دفاع او بیچاره افغانانو د دفاع، د دوی د خوندیتاب، د دوی د ثاني مجدد او بیرته راګرځول لپاره هیڅ عملی برنامه نشته. حکومت لري نه، ملګری ملتونه لري نه، آی او ایم او نورې نړیوالې ادارې.
ډیره مننه، سلامت
اوسئ. د دې افغانانو مهاجرینو په نوم اخلي تر اوسه پورې برنامه ورته نه ده جوړه.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. منصور صاحب، زموږ بل میلمه د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال یونس مومن هم له استودیو سره وصل شو، ورته کله وای مومن صاحب. منصور صاحب اشاره وکړه چې دا افغانان چې په پاکستان کې ډیره داسې دي چې هلته کاروبار لري، ژوند جوړ کړی دی، په کلونه کلونه هلته اوسېدلې دي. آیا په دومره لنډ وخت کې چې د پاکستان حکومت د دوی وتلو ته ټاکلی دی، چې اوس تر میاشتې هم کم وخت دی، دوی کولی شي چې خپل کاروبار راټول کړي او افغانستان ته انتقال کړي؟ مومن صاحب زما شخبری؟
بله، زما
شخبری. او وست تاسی شخ راقی مهربانی. زما خبر پښتنو واوریدل
نیکی او سلامونه تاسو ته استاد ته د رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم خو ته لا دی کی چې زموږ ټول اوریدونکو یو د افغانستان خلک جوړ وروغ او د نن د هرات کې د زلزلې کبل ټول وطنوالو ته د هراتیانو ته تسلیت وړاندې کوم فلاجو چې به دا سپیشل سیټاسته به تر معلومه ده چې کچيري یو دکاندار هم وي دی دکاندار هغه خپل حساب دوی میچ کې نه سره ټولول زده انصاری صاحب د خبرې سره دا کوم تاییدوم چې دا یو ندوان مردانه او غیر اصولي د مهاجرت د اصول خلاف د انصایتوب د اصول خلاف دی اقلا وخت ډیر ضرورت شروع کړی وای اوس دې دا وخت ورکړی دی دا وخت د افغانانو د لپاره هغه څوک چې هلته ژوند کوي خصوصا د سوداګرو د لپاره چې هلته یو څوک په سوداګرۍ اخته وي نو هغو دپاره دا هېڅ کافي وخت نه دی او دا به د افغان چې هلته سرمایه ګزاري لري یا کم کاروبار لري پر هغو پر کاروبار به بد تاثیر وکړي که چیرې دغه کار ادامه ولري او یا دا کار تطبیق شي زه فکر کوم چې هلته به زموږ افغانان تقریبا 15 سلنه خپلې سرمایه به د لاسه ورکړي نو بیا چې بېرته راسي به خپلې پیسې څنګه راټولوي او مشکلات به وي ورته نو یقینا دا هر کار دی چې موږ خلاف د توقع دا کار دی.
بله ډېره مننه سلامت اوسې افیسي صاحب. کله افغانان په دې میاشتې تر پایه پورې افغانستان ته راوګرځول شي د افغانستان په اقتصاد به تاثیر سی وی او افغانستان کې خو تاسو ته معلومه ده چې بیروزګاری او فقر ډیر زیات دی د دین دی و بشری ناورین خطر نشته
او خو تاسو ته درس کوم چې داخله کلته عادت شوې دي ډیر وخت دی ځینې څلويخ کال کې چلته وسیږي دیش کال کې چلته وسیږي ماشومان مکتب ته ځي د غوي ژبې زده کړې دي نو یو تورنیز ناورینم رامسته کېدای شي چې دوی یو په دلیل چې څوک دلته افغانستان ته راغلی نه شي او په اقتصادي لحاظ په افغانستان کې هیڅ آمادګي او تشکیل نه لري دی کور نه لري دوی د کار ځای نه لري چې مختلف مخکې ورته کار ورکړ شي او د افغانستان د ویژال اقتصاد هم د ظرفیت نه لري چې په بیرنی تو یو میلیون دوه میلیون درې میلیون نوی انسانانو ته ځای د کار پیدا کړي اول خو اتیا فیصد موجود خلک په افغانستان کې دی اوسګار دي نو په دې خاطر دا فقر لا زیاتی مشکلات لا زیاتی او د افغانستان عمومي وضعیت د بوران څخه فاجعه خواته
اوس مثلا حافظي صاحب تاسو ته معلومه ده د جرمني ته اوکراینیان راغلل افغانان راغلل د کور یو ستر بحران دی پکې کور نه پیدا کیږي دا که افغانستان ته راځي دا خلک چې اکثریت به کور هم نه لري تاسو په وینا چې ډېر لکلونو کلونو په پاکستان کې اوسېدل دي تبن چې اوس په افغانستان کې کور کله نه لري دا د کور بحران د ځای پیدا کولو بحران دا ډیر لوی خبره ده فکر نه کوي ک نړیوال ټولنه ورسره مرسته ونی کی د طالبانو حکومت خو فکر نه کوم چې تر دې مخکې دی ل دا ډول خلکو سره مرسته کړی وي یا دی توان ولري
خو اول خو پر تر کول د افغانستان حالات د جرمني سره چې اول اقتصاد د اروپا دی او د سلور اول اقتصادي د دنیا څخه یو دی سینه دی په دې چې
مقایسه کوم نه منظور مې دا و چې د سستر هوا چې د کور له بحران سره مخامخ کیږي افغانستان خو د دنیا غا اخیری هوا دی په حالت به سالي
ټول اتحادیه د اروپا هم دغه سي دی په انګلیس او التا په اروپای غرب لکه انګلیس مختدر هوا چې امپراتوري برتانیا یې چلول هغه هم خپل کډوالو ته کورونه نه لري هغه خلک چې د دوی عسکرو سره یو ځای کار کړی وو او د تخلیه په پروګرام کې راغلي لندن ته هغوی لپاره هم دوی کورونه نه لري په هوټلونو کې اوسیږي او یو تعداد یې لالهان دي چې کور نه لري او چېرته ژوند وکړي هغوی مشکلات سره مخامخ دي په افغانستان کې خو دا ستر ناورین پدې دي چې د عموماً سره به معلومي کله ناکله چې موږ د قرغې او پغمان خواته تلو هلته د چارایي قنبر او دته هغه د لوای نودنوی راکت سره مخامخ هلته یو تعداد د هلمند کډوال چې د داخلي جګړې له مخه هلته راغلي ول 15 کاله کې 20 کاله کې تر اوسه پورې هغوی یو کور ورته چا جوړ کړی نه دی په همدغه میلیارد هاو ډالر چې افغانستان ته راغلل همدغه خپل بیجه شدگان داخلي په نوم یادېدل هغوی لپاره یو د چمن حضوري کې هلته په دا نندارتونونو کې دوی سره اوسېدل تعداد چې زیات شو هغوی لپاره ته دوی یو خیمې نه شو وهلی نو هغه وخت کې چې امکانات ډېر زیات وو د دنیا ته پاملرنه هم و افغانستان په رسمیت پېژندل شوي دولت وو بیا هم چا توجه ورته نه کول یا امکانات نه و یا هر دلیل چې په هر صورت اوس خو هېڅ هم نشته افغانستان په داخلي منابعو محدود دی او حکومت لري چې نړیوال مرستې ورسره نشته دی او رسمیت نه لري په دنیا کې او که یو څه نړیوال مرستې هم کېږي د ملل متحد له لارې کېږي چې دوی خپل اداري لګښتونه او عملیاتي لګښتونه ځینې اخلي نو په دې خاطر باندې د نوی خلکو لپاره خو هېڅ آمادګي نشته هغه څوک چې دننه په افغانستان کې دي حتی متقاعدین خپل تنخواه یې ترلاسه کړې نه دي تر اوسه پورې دا دوه کاله شو نو دا لالهند خلک دا څنګه پیسې دي کومه کې چې دوی ته ورکړي نو دا یو ناورین ده او دا یو بشري ننګ ده چې دا زموږ ګاونډیان نه ده په خپل تاریخ کې د دوی په نوم ثبتېږي او پاتې کېږي
بله ډیره مننه سلامت اوسئ منصور صاحب ځینې داسې وایي چې پاکستان په دې خاطر په افغان کډوالو فشار زیات کړی دی چې خپل اقتصاد خراب دی اقتصادي وضعیت یې خراب دی او دوی فکر کوي چې که افغانان ووزي نو د دوی خپلو خلکو ته به کار پیدا شي او یاد ده چې که افغانان ونه ووزي هم او د دوی لخوا فشار وي نو نړیواله ټولنه به مجبور شي چې له پاکستان سره مرستې وکړي له کډوالو سره مرستې وکړي کله کډوالو سره مرستې وکړي بیا هم هغه پیسې خصوصا آثار پاکستان ته ورځي دي دوی په بانکونو کې تبدیلی شي او بدلی شي د دوی په اقتصاد باندې څه ناڅه مثبت تاثیر کولی شي اما ځین نور بیا وایي چې پاکستان په دې خاطر چې حمله پکې زیاتې شوې دي د ترهګرو ډلو یا سختریزو ډلو بریدونه پکې زیات شوي دي او دوی فکر کوي چې په دغه بریدونو کې افغانان لاس لري نو ځکه دوی نه غواړي چې افغانان نور هلته پاتې شي ستاسو نظر څه دی
بلې موږ فکر کوو چې د پاکستان استابلیشمنت په ګنبودیزو د سایسو کار کوي او هغه په وطني اصطلاح هڅه کوي چې د چرایز داز وکي ترسو یو نه یو ساتمه یو ځای کې ونخلی او دی خپل هدف ته ورسی په تیر کې هم کومه تاسو فکر وکړو د شوروي د بریدونو او په افغانستان له تهاجم وروسته یا د کمونیستي کودتانه وروسته چې کله افغان مهاجر پاکستان ته لالل یا مهاجر شول د نړۍ امکانات د پاکستان پر لور او خوځې د افغان مهاجرینو په نوم دوی میلیارډونه ډالر واخیستل ډیر کمه برخه لکه په اولو کې مالګه به د افغان مهاجرینو په وضعیت او یادغوی د تعلیم او تربیه او یا هم د کمپونو په برخه کې مصرفوله مګر لوی برخه دوی په د خپل پاوز او استخباراتي پرمختګونو په برخه کې مصرف کړه چې هغه د عمر دل شي اتومي طاقت شو او تر یو میلیون ډیر پاوز یې جوړ کړ او هغوی تجهیز او تمویل کړل کله چې په افغانستان کې د مجاهدینو حکومت راغی هلته هم د دوی د پراخو د سایسو په اساس په د افغانستان پراخ زیرمې ولوټل شوې د افغانستان اساسي تر ټانکونو تر تیارو الوتکو او حتی هغه کباړې هم پاکستان ته لاړ د امریکای د متحده ایالاتو د هغه لیونی ولسمشر بوش د غواخونو په نتیجه کې چې کله نړیواله تلواله رامنځته شو او پر افغانستان د بریدونو حتی وشوي بیا پاکستان د پاکستان یا د پنجاب استابلیشمنت غوالنګه شو او دوی امریکایان او نورو بهرنیانو ته پراخي او ای اوزمکنی هدي ورکړي په سمندر کې ځای ورکړ او په افغانستان د تیری په برخه کې خپل ټول استخباراتي معلومات پوزي امکانات او خپل ملیشي په کرایه ورکړي او یا یو پلورلي او امریکایانو دلته
د نورو ائتلافونو سره پراخ جنایت تر سره کړل. بیا د دې زاد ماجرینو سیل پیل شو، هلته ډیر امکانات واخیستل شو. د دې رند
یعنی تاسو وایئ چې تاسو منظور دا چې پاکستان د لپاره چې نړیواله ټولنه مجبور شي چې له دوی سره مالی مرستې وکړي کډوالو په نامه، هدف داره؟
نو دا یو هدف دی چې دا اوس کوم ماجرین تلي د دوی په نوم د ایواکویشن ګروپونه چې دي د دوی په سر چې مونږ ته معلوم دي د فی نفر په سر دوی پراخ ډالر اخلي او امکانات ترلاسه کوي. دا یو مسله.
بله.
دویم هغه د ماجرینو ګواښونه چې د بیرته راویستلو کوي، هلته یونیسیار او آی او ایم او نورې مرستندوی ادارې دوی ته پخوای میلیاردونه ډالر ورکول چې ویل کېږي اوس د هغوی په بودیجه کې کمی راغلی. نو دې لپاره فشارونه راوړي چې په نړیواله کچه بودیجې او امکانات راجلب شي او هغه د یونیسیار مسؤلین هم ورسره چاخ شي او دوی ته هم څه ورسیږي. د دې تر څنګ افغانانو هغه پانګې دوی چې په زور راسړي، هغه افغانان چې خطا شي یا ونی سي زندانیان کې هغه د خوارزمی د دوی نه د میلیارډونو ډالر لکه مخکې چې ما لیکي چوټ انداز او لند حساب درکړه، میلیارډونو ډالر دوی ته غصبوي او غلا کوي. او ترڅنګ هغه پولیس او فوجیان او استخبارات چې کوم افغانان نسی د دوی نه چې کومې پراخې پیسې تر لاسه کیږي د چانل کونه.
یعنی تاسو منظور دا چې انګیزه سیاسي نه ده یا نظامی نه ده بلکې اقتصادی ده؟ منظورم داده
اقتصادی خود بل سیاسی د خپل نظامی او د نورو اډانو د تقویې لپاره ترشای استخباراتي مسؤلونه پراته دي، ترشای نظامی پراته دي او ترشای د خپل سیاسی اډانو د تقویې لپاره د دغه سي اقتصادي شوم او مافیایي او غدارانه وسایل او لارو چارو نه دوی همیش کار اخلي ترسو د خپل سیاسي او استخباراتي او اقتصادي اهداف او درسيدو او دغه د پوره کولو لپاره کار وکړي. دا چې موږ او تاسو اسي په وطني استراتو وایو نه په تجرباتي هغه
سیاسي
الفاظ سره تر کو چې لاندې غنده خبرې دغه د کله چې هم د پنجاب
ډیره مننه سلامات اوسې مومن ډیره مننه سلامات اوسې منصور صاحب کور ودان مومن صاحب ته ورسو. مومن صاحب پر کډوالو تر دې مخکې تر دې چې دا اعلان وکړي چې ولس لکه افغانان باید ووزی په یو میاشت کې، تر دې مخکې د افغانانو نیونی په کراچۍ او اسلام آباد او نورو ښارونو کې رواني وي او ډیرو شکایتونه هم درلودل چې ځورول کیږي، او له دې سره مهاله یو شمېر افغان سوداګرو شکایتونه پیل کړل چې پاکستان په یو شمېر مالونو چې افغانانو واردول او د کراچۍ له بندره ترانزیت کېدل په یو تعرفه لوړه کړې ده. دوی فکر کوي چې دا هم پر افغانستان او افغانانو باندې یو ډول فشار دی. که په دې اړه یو څه توضیح زموږ اوریدونکو ته ورکړي چې دا مسله څنګه ده، آیا د دوی حق هم کیږي او کنه کیږي، یعنی د نړیوالو اصولو پر اساس؟
تشکر. اول خو زما بل پلیر زنه خبر چې حافظه صاحب موږ سره خبرونه کوي. زه جناب حافظه صاحب بزرگوار ته خپل نیکی لته لمرو نه کوم زموږ مچرا او ساز او دوه تاک په خانه رئیس د کوم په خانه رئیس ډیر اکسپ کو تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان تقریبا په وچه کې پروت دی. یو څه وخت چې پاکستان جوړ شوی دی افغانستان خو موږ ټول عمر د دې سره په ترانزیت کې ډیر مشکلات کې لیدل دي. یقینا افغان سوداګر اوس ډیر د خستدي او خپادي. دغه تیر پلا چې دی سو تقریبا څلور میاشتې مخه وزیر صاحب تجارت سفر کړی او هغه ته ویل چې مور به دا کو دا به مافو دا به بافو دا برنه و چې ما خپل سول نور به مسول دا نه د جناب حافظ صاحب تشریف لري ام به ملي ترانزیت قانون دی او هم د افټا قوانين چې موږ دوی سره لرو او هم خپل منځي تړونونه چې دوی سره لرو یا د افټا په قانون کې ته په هیڅ قوانين کې دا نشته چې د درې ملک پر اجناس باندې ته محصول واخی. اوس دوی د افغانستان د مالو څخه 10% محصول په ډیر لوړ قیمت باندې، یعنی چې یو شی 10 روپۍ قیمت لري دوی هغه ته 10 روپۍ قیمت یې او بیا 10% د دې څخه محصول اخلي. بر علاوه پر 10% محصول بیا دې 100% د مال قیمت ګارانټي درته غواړي. دا به ودی تیرځي. د دې دلیل داري چې تاسو د زموږ مالونه وړي افغانستان ته او بیا یې برته راوړي پاکستان ته، حال دا چې جناب منصور صاحب هم زما خبر اوري او زموږ ډیر درند استاد جناب حفیظی صاحب معظم هم دا خبر اوري. دلته مشکلات یو عجبه مشکلات، یو نفر د پاسپورت سره سم نشي ورته دلی، ټول ډیورنډ کرښه ټول سیمه خردار کړی ده او هلته څوک نشي راوستلی. یعنی یقینا زه په دا تاریخ یم چې قاچاق څنګه کیږي او دوی څنګه بانه کړی ده. دا د افغان سوداګر هم، یعنی د نن په افغانستان کې سوداګر چې پر دې لار ترانزیت کوي، هم د مشکلاتو سره ډېر مخامخ دي او په ډېرو سختو مشکلاتو. نن دغه نن یو دی بل نوټیفیکیشن ورکړی دی چې ټول مالونه چې راځي دا به ټول اگزامینیشن سي او وکتل سي او دغه فزیکي ټیسټ باید وسي چې په خوا دا نه کړي، دا د سکینر د لارې کړي. یعنی دا هم زموږ لپاره مشکلات دي. افغان سوداګر تقریبا د دغه لارې څخه په میلیونو ډالر متضرر شوی دي. دلته دوستان چې په برنامه کې دي هغه په دې باندې شاید دي. موږ هم د دې پیسو تصمیم نیولې دي چې افغانستان خپل ځان ته تصمیم ونیسي او سوداګر پر کار پر کوي، یا کچیر بل مش قرارداد کو، یا بل ملي تضمین وجود ولري چې نور موږ ته د دې لارې څخه صدمه نه رسېدولي. هر پلا دا تیر میاشم لاس ورو دي چې لار بنده سو 15 میلیون افغان سوداګرو ته، هغه سوداګرو دی قان ته زمیندار ته توان ورسېدی چې یو کال و دغه تباتله و چې مزه به حاصل ورکی او دی به خرڅی په بازار کې. د افغانستان تجارت تاسو معلومه ده چې اوتونتی تجارت دی، مزه کې ولای دغه بل سوداګر خو هغه سوداګر مارکیټ ته وړي، مارکیټ ولای وړي پاکستان ته، دا چې به خپتو یا خرید ته ورسېدی به هغه پیسې سلسله پر سلسله رسېږي. نو مشکلات واقعا موږ په ډیرو سختو مشکلاتو کې ورسره، او دغه کارونه چې دی کې دا په خپل دی ته تاوان کوي. افغانستان ته تقریبا د دې تقریبا د کال 15 میلیونه متر تکرار دي. دا د دې څه ټول په کاچاک راځي تقریبا، یا څوک لس تانه راوړي، څوک 15 تانه راوړي، څوک 3 تانه راوړي. دا رقم کاچاک هم شروع دي. یعنی د دغه پیسې په ګمرکات کې نه ده ملته، اصلا کاچاک ته دې د خاص خبره روان دي. نو دا هم موږ دا به د مې یو د دې د تقدر یاد کړي، یا راحت یاد کړي، نورم حاصل کیاس کړه. دا به کچیر دې موږ ترانزیت ته داسې مشکلات جوړ کړي، د فکر کوم دا به زموږ او د دې پر خپل مدې تجارت باندې ډېر ناوړه اغیز وکړي، او دا اغیز به د دواړو مملکتو تجارانو ته ورسیږي، د دواړو مملکتو وګړو ته ورسیږي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان حفیظی صاحب. پاکستان شاید هم په دې ډاډه وي چې د افغانستان لاس ورلاندې دی، اما یو شمیر سوداګر وایي چې پاکستان هم خپل مالونه د افغانستان له طریقه منځنۍ آسیا ته صادروي، لیکن د افغانستان لخوا نه ترې پیسې غوښتل کیږي، نه ورته خنډونه جوړیږي. فکر نه کوي چې دا هم یو لاره کېدای شي چې ورسره خبرې وشي چې ستاسې مال هم له دې طریقه تیریږي، موږ ستاسې مال پرېږدو، تاسې زموږ مال پرېږدئ؟
مخکې تر دې څخه چې دا سوال ته ځواب درکم، اول خو ما خپل ګران ملګري مومن صاحب ته احترامات تقدیم کړي وو، لکه چې دوی نه دي اورېدلي زما
ژبه. هغه وخت مومن صاحب له سټوډیو سره وصل نه و،
او پار صورت بیا ورته سلامونه. په دې سخت شرایطو کې دا اتاق ډېر ښه په ښه صورت چلوي، او موږ ځینې مینهدار یو. اوس هم زه د مدیر هیئت غړیتوب ورسره لرم، په دا غونډو کې په ګروپ کې سره یو، هر وخت د فعالیتونو راته معلوم دي. ډېر مشکلات دي، خدای یې په یوازې توګه ډېر کار کوي، او خدای دې ورته بیا توفیق درکړي چې نور هم لا زیات کارو کې د افغان مظلوم خلکو د ځکه چې دا یوازې د اتاق وظیفه دا نه دی چې خصوصي سکتور څخه دفاع وکړي. په عین زمان کې زموږ وظیفه دا ده چې په افغانستان کې قطعي رانشي، مستلک ګټي خوندي وساتل شي، غریب خلک لپاره زمینه د اشتغال پیدا شي. دا سوال خیز کار دی چې راته معلوم دي چې څونه سخت مشکل کار دی. خو په هر صورت ټول افغانانو ته شه ژوند غواړم، خو مخصوصا خپل د همکارانو ته چې دوی د خلکو په خدمت کې دي، دوی ته هم توفیق غواړم. نو لکه چې موانسه وو فرمایل، هیڅ اصول او نورم سره برابر نه دي چې تاسو یو مال د ترانزیت په توګه د یو هیواد څخه تیروي او خپل هیواد ته راوړي، هلته بیا محصول ورکوي. دوهم دا چې بیا د قیمت د مال څخه زیات تاسو هلته ګرانتي ورکوي. په دغه حال چې موږ په خپل اوس د دبليو ټي یو یا ورلد ټریډ اورګانایزیشن غړیتوب لرو، پاکستاني هم لري، په هغه کې د اعضاء وظیفه او دنده دغه دي چې تجارت آسان کړي، نه دا چې تجارت مخکې دوی خندونه واچي. دوام دی ټی آی آر کنونسیون غلیتو موږ پخوا لرو د دوه اویو مسخه لرو. په پاکستان هم په دا تیرو کې څوک دوه درې کال کې دوی هم ترلاسه کړي دي د ټی آی آر د کنونسیون غلیتوب هم موږ لرو هم پاکستان لري. په هغه کې هم ترانسپورتي وسایط درول چې د بار څخه ډک وي، که څه دریایي سمندري وي که څه مځکنی وي، دا بالکل په مدرن اقتصاد دنیا کې جرم دی، ځکه چې دا کاست آف بزنس زیاتوي، قیمت دی تمام شو د بزنس زیاتوي او خلک مستهلک او سوداګر او هیوادونه پکې ضرر کوي. نو په دې خاطر کار چې پاکستان کوي په هیڅ اصول برابر نه دی. دوام مسله دغه دی چې دا خو یو ورته کار دی، مثلا اپتاکی او په دنونه سو پنځه شپیتم کال د خرابات کې در اغلی دي چې موږ حق لرو چې خپل ترانزیتي مالونه د پاکستان له لارې دنیا ته واستو، د سمندر له لارې او همدارنګه د وچې له لارې واګې پاکستان چې اتری هندوستان ته رسیږي، هغه ته باید دا حق خوندي وساتي دي مشته. او په مقابل کې په اپتاکی بیا زموږ وظیفه دغه دي چې دوی ته هم اجازه ورکو چې د منځنۍ اشیا د ترانزیت د مال د صادرولو لپاره موږ اسانتیاوې ورته برابر کړو. موږ د اول نه سر څخه تر اوسه پورې په اقینه کې، په حیرتان کې، په بندر د شیرخان کې، حتی په دا کوچني بندرونه کوم چې په دا بدخشان او په تخار کې دي، هلته موږ دوی ته اسانتیاوې برابر کړې دي. هیڅ موټر د پاکستانی مشکل سره مخامخ نه دي. په ډیر سمه توګه زیالته او مسؤلیت د دوی هم تامین شوی دی. د پخوا څخه نه یوازې اوس، اما دوی زموږ په مقابل کې د پخوا څخه ښه مناسب دوستانه چلند نه دی کړی. د مثال په توګه زموږ وچې میوې، لمدې میوې او ترکاري زی هندوستان ته یا د طبي بوتي الته چې زی بیا د یو خاص څخه د وارداتي مال زموږ نه پریږدي، نه را پریږدي چې زموږ په موټر کې بار کو. یعنی موږ د یو طرف ته مال وړو، اما د دوه طرف کرایه ورکو. دا په خپل یو لوی زیان دی مشته، او د افغانستان د پاکستان د محیط زیست لپاره هم دا ضرر دی، ځکه چې خو دغه دی چې بیرته تش راځي هم دا دود کوي، دوړې کوي او بنزین مصرفوي او دیاکسین تولیدوي. په هر صورت دا کله نه یوازې زموږ په ضرر دی، په عین زمان کې پاکستانیان هم پکې ضرر کوي. او
آیا بیا د دوی موټر چې منځنۍ آسیا پورې ځي له خوا ډک راځي که خالي راځي؟
بله، ډک راځي. ډک راځي پختی راولي، مدني مواد راولي، سکاره راولي، دبري، هر شی راولي. زموږ له خوا هیڅ بندیز په درجه باندې نشته. حتی د دې ګاډي چې راځي، یو مرسیدس د ټرک چې سلویشتونه یا ته ډیر ستنه ظرفیت لري، دوی دا د بلایي سلطان یو سلطان پکښ بارایي، او دا زمون ټول سړک چې خراب کړی دی، دغه د دوی ګاډي دي چې دا خراب کړی دي. او د افغانستان مهربان حکومت دونه مهربان چې دا دوی ته اجازه ورکوي چې دا کار وکړي. دا چې اوس سړک د سړک د سویجال دی، یا سړک د ننګرهار دغه سي دي، یا سړک د کندهار دغه سي شوی دي، دا ټول خو دغه ګاډي لري دي، عبد الله خو دي چې دوی منځنۍ اشیا ته سمنټ انتقالول. نو باید دا د اصول له مخې، د ګاونډي توب له مخې، د بینالمللي نورمونو له مخې، باید دوی زموږ تجارت ته تسهیلات جوړ کړي. په دغه خونه کې د افغان او پاک چمبر دی، په هغه کې هم د ټول سکتور خصوصي د پاکستان هم دوی ته د دوی له خوا پوز تر راغلي دي، هغه یې مشتران جوړ دي.
ډیره مننه. سلامت اوسه حافظی صاحب. اوس په پاکستان کې له یو افغان کډوال سره خبرې کو، ښاغلی محمد محمدی دی چې د واتس اپ له طریق له استودیو سره وصل دی. محمدی صاحب، تاسو تر کله وایمه زما ژغوري؟ محمدی صاحب،
السلام علیکم.
مهرباني کوئ محمدی صاحب زما خبري اوري.
سلام علیکم و اورم
سلام
جوړ په خیره
سلامت اوسه خوشاله اوسه د خپل وضعیت په اړه راته وایي چې څنګه دا خو راپورونه دا وایي او پاکستان اعلان کړی دی چې افغانان باید ووځي ځینې راپورونه وایي چې پولیس په د کورونو خاوندانو ته ویلي دي چې افغانان سمدستي له خپلو کورونو وباسي په دې اړه معلومات راکړئ او ضمناً آیا لکه څو ورځې مخکې چې ډېر افغانان د پولیسو لخوا نیول کېدل آیا اوس هم نیول کېږي او که نه؟
اوس هم هغه جریان لري او ډېره مشکلات پیدا شوی د افغانانو مهاجرانو لپاره او ډېره زیات مشکلات شته. و
څه ډول مشکلات؟ یعنی تاسو ته له کوره وتلی نه شئ، له کوره د وتلو اجازه نه درکوي که څنګه؟
والا د کوره اجازه هم نه لرو، هغه لږ افغانان ویزه ختم شوی ده، لکه غونده زما دوه کاله کېږي چې دلته یمه، هغه زما کیس ده، هغه کارونه تر اوسه خلاص شوی نه ده او زما ویزه هم ختم شوی ده، ویزه هم تمدید نه کوي او نور مشکلات هم ده چې اوس څوک چې ویزه هم لري هغه هم بندي کوي، څوک چې ویزه نه لري هغه هم په جنجال کې ده، مشکلات ډیره زیاده ده. والا
بله، نو اوس چې ستاسو ویزه نه تمدیدوي او تاسو یو درېیم هیواد ته غواړئ چې ولاړ شئ، چاره مو څه ده چې بیرته به خپل وطن ته ځئ او که څنګه؟
والا پیسې نه لرو، به خدای دومره جنجال ده چې دوه کاله څومره چې پیسې مونږ سره وو هغه ټول خرچ شو. اوس یو سړی سره مونږ خبرې کړی ده په $2000، هغه وایي چې ویزه تمدیدومه $2000 یو ویزه. اول هغه خپل هغه چې پولیس خپل کار شروع کړی نه و په $1500 کې یو ویزه تمدیدوي، اوس په $2000 رسیدلی ده، یو ویزه $2000 تمدیدوي اوس
حکومت. یعنی دا رشوت اخلي دا فیس دی؟
رشوت اخلي. دلته لوجستیکي شرکتونه ده، هغه وایي چې مونږ هغه وزارت خارجه ته پیسې رشوت ورکو او افغانانو لپاره ډیره جنجال زیات شوی ده، ویزه هم تمدید نه وي او رشوت هم زیات اخلي.
هغه چې پیسې نه لري، هغوی چې دا پیسې نه لري، دا وس نه لري چې ویزه تمدید کړي، هغوی څه کوي؟ ممکن په د دوی په منځ کې داسې کسان هم وي چې کاروبار یې هلته پیل کړی دی، له کلونو راهیسې هلته اوسي، هغوی څه تصمیم نیولی دی؟ کاروبار بندولی ټولولی شي که څنګه؟
والا داسې موضوع ده چې زیاتره مهاجرین هغه ټول د امریکا او اروپایي هیوادونو ته کیس لري، هغه کیس اوس جریان لري، بیا هغه مشکل نه ده. اوس خدای رحم وکړي نور هیڅ چاره نه لري خلک، ولا ډیره ستونزه زیات ده، ډیره مشکله ده او ویزا هم مشکله ده او بیرته کابل ته هم نه ځي چې امنیتي مشکلات لري، هلته بایومتریک لري، دلته چې د دې ځای نه کابل ته ځي هغه کیس لپاره جنجال جوړیږي، مشکلات ډیره ده. خدای رحم وکړي.
بله صاحب، ډیره مننه محمدی صاحب، سلامت اوسئ. منصور صاحب، مخکې تاسې هم دا خبره کوله چې دوی ټوله دا رقم خلک دي چې په دې وروستیو کې تللي دي نو نورو هیوادونو ته ځي او هلته هغوی ته ډېر ډالر ورکوي او پیسې ورکوي، لیکن دا محمدي یو له هغو څخه و چې ویلی چې پیسې هم ختمې شوي دي. ټولو ته هم ګوري چې پیسې څوک نه ورکوي او ډیر دا رقم دی د پشان نور خلک هم شته چې اندېښنه لري چې بیرته نشي تلی. خیر، کله دې خبرې تیر شو، له تاسو څخه منصور صاحب زما پوښتنه دا ده چې اصلي اندېښنه دلته ده چې اوس ژمی په رارسېدو دی، که چېرته اوړی وای ګرمي وه خو یو شمېر خلکو به په خیمو کې ماړولي ول، لکه څنګه چې په پاکستان ته لاړل په خیمو کې واړول، هلته هوا هم نسبتا معتدله وه، لیکن دلته خو ژمی ده او ژمی ډېر سخت دی، نو که دا خلک په یو ور را انتقال شي له دې نظره څومره سخت او ګرانه ده د دې خلکو لپاره گزاره؟
مننه. موږ او تاسې د محمدي صاحب نه واورېدل که د دوی پر ځای یو انتیار یا د نړۍ کوم هیواد پیسې نه ورکوي، خو دوی مجبور دي یا مجبور کړای شوي چې د خپل ویزې د تمدید لپاره زر تر $2000 هغو دلالانو ته ورکړي چې د پاکستانی استبلیشمنت او د دوی حتی د ډیپلوماسۍ دستګاه سره چې باید په لوړو اخلاقي معیارونو سمبال وي هغوی ته رشوت ورکړي او دا ویزه تمدید شي. دلته له افغانستانه چې څوک ناروغان ځي که نورې ستونزې لري او ویزه غواړي، تاسو به خبري استئ چې د پاکستان هغه ویزه چې هیڅ قیمت نه درلود او مفت ویزه و هم د پاکستان هم د ایران دغه ویزه وستر زرو یو نیم زرو $2,000 پورې رسیدلی او هغه څوک چې عادله ویزه غواړي داسې کمیشن کاران او دلالان شته چې تر 15 او حتی تر دې لوړو $0 پورې هغه پلورل کیږي اخیستل کیږي. هغه افغانان چې د قندار یا د جنوب او جنوب غرب حوضې اوسیدونکي دي په چمن یا سپین بولدک چې اوړي د دوی د تلو نرخ په خوا هلته د لغړیانو په نوم ځوانان و چې خلک بیا راول د یو نفر په سر به د 15,000 افغانۍ اخیستي د نن سبا په 40,000 او 15,000 افغانۍ هم عام افغانان چې ناروغان وي از د کلو تزیای او بل کار د پاره د څو ورځو لپاره هغه پیسې ترې اخلي او دغه پیسې په هغه سرحد ولال فوجیان او حکومتي سرکاري مسولین لوړپوري مسولین اخلي. تاسو فکر وکړئ چې دغه سختي چې دوی راولي هلته نرخ لوړیږي د دوی دخل ته پراخ ډالر او پراخ پیسې غورځيږي او هغه نور مسائل چې مخکې ما ورته اشاره وکړه هغه هم جلا که چیرې موږ او تاسو محاسبه وکړو چې د ورځې 2000 کسان د پاکستانی ډیپلوماټیکو ادارو نه دلته د سفارت او کمی قونسلګری چې دی د ورځې 2000 افغانان هم لاړ شي دا مونږ په $0 کې زر
منصور صاحب په دې برخه کې تاسو خبرې وکړې په دې اړه تاسو خبرې مخکې وکړې. زما سوال دا و چې په دې اوس چې هوا په سړېدو دی او ژمی پر راتلو دی په افغانستان کې چاره سره څه رقم باید له دوی سره برخورد وسی څوک باید ور سره مرسته وکړي څه ډول مرسته ور سره وکړي چې په ژمی کې چې دا خلک کورونه هم نه لري او دوی ژوندۍ پاتې شي.
دوه مسلې دي. یو خدای دا چې وای سترګې په بنو نه درنیږي هغه افغانان چې په ایران یا په پاکستان کې میش دي مهاجر دي دوی ټول دورېدلي کړېدلي خلک دي یا د کمونیستي کودتا نه وروسته او د شوروي اتحاد له بریدونو وروسته مهاجر شوي تر اوسه هلته پاتې دي یا هم د امریکایانو له بمباریو او له کورنیو جګړو یا هم له اوسنیو یو شمېر ستونزو. موږ د ټولو ته هرکلی او خراغلاس وایو او پښته حکومت هم غږ کوو پر عام افغانانو هم غږ کوو چې د خپل خلې مړې خپل ځمکې خپل امکانات او هغه اساسي او کاروبار چې لري په دې کې دوی ته د کار د زیار د اوسېدا او د ژوند سہولتونو د مهیا کولو په برخه کې کار وکړي. لنی کمرغه چې دلته خاغله مومند او خاغله حافظي هم تشریف لري پر دوی هم زموږ غږ د حافظي صاحب سره خو پخوا تماسونه و مومند صاحب سره هم په لنډ وختو کې په یو شمیر سوداګریزو پروګرامونو خبرې کړي د دوی له تاکونو سره سوداګری وزارت د اوبو برېښنا د کرنې او مالداري د خاروالۍ او حتی د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال دفتر سره د اقتصادي مرستیال او هم طرح ورکړي تر څو دلته د دایمي بازارونو د جمعه بازارونو هغه پراخ طرح چې مونږ طرح کړی او دوی سره مشارکې کړي داسې امکانات برابر شي چې نه یوازې په کور د نن افغانانو افغاني محصولات او تولیدات او کاغذ کرنیز او مالداري محصولات دي کاغذ موږ صنعتي محصولات دي چې د روکو څخه د سقوط سره مخ دي د دې لپاره د بازار موندنه وشي بلکې د بیرته راستنیدونکو مهاجرینو افغانانو د پنګو د جلب او جذب لپاره هم امکانات برابر شي ترڅو زرګونو او سلګونو زره نه بلکې میلیونونو افغانانو ته د کار او زیار زمينه مساعده شي او ترڅنګ هغه افغانان هغه د کار مټه او بازو هغه فکری قوا او سرمایه یا فکری پانګه او هغه اقتصادي یا مادي پانګه چې د افغانستان هر ورځ فرار کوي هر ځوان چې لدی هواد اوزي لکتر لګ $1,000 د افغانستان نوړي نو که دغه مونږ او تاسو د لکونه او میلیونونه حساب کو میلیارډونه ډالر د افغانستان نه د فرار په حال کې دي د دې ډالر ترڅنګ زموږ هغه مخزونه فرار کوي او فزیکی قوت چې دا وطن باید جوړ کړي د دې وطن شال زمکی آبادی کی د دې وطن فابریکی او چلې د دې وطن د اقتصاد ماشين په حرکت راولي موږ د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد لاري د افغان کارکوانو نړیوال اتحاد لاري دغه راز د افغان خويندو همیندو اتحاد داسي نورې ټولنې بنسټونه کاغه اقتصادي دي د کاغه صنعتي او تجاري او علمي او فرهنګي دي حتی کو چې په فکری قوت په علمي قوت په تخنیکی قوتونو او په اقتصادي قوتونو دروازي د دغه فزیکی او مادي او مالی پنګو د فرار مخه وي بلکې نوې فراخ پنګ یم افغانستان ته راجل
ډیر مننه البته دا خو یو وحاله پروسه ده ډیر وخت بغواړي لیکن په داسې حال کې چې پاکستان په څکم یو میاشت کې راواسي حافظي صاحب تاسو په نظر څنګه چاره څه ده لدوی خلک داخلك پاکستان راواسي او شاید ایران هم ډیر شمیر خلک راو باسي چاره څه ده چې په دې ژمي کې دوی له سخت او یخنی او له مرګ نه وژغورل شي کومه چاره شته چې شاغله منصور خو وای چې افغانان به کومک کوي ورسره ټول خلک لاس یو بل ته ورکینو مشکل نه ده لیکن خبره دی ډیرو خلکو ده دی میلیونونو خلکو خبره ده
دا منصور صاحب هیڅ خبري هم دلودلی یو برخې ډیر سمه خبره ده او دا چې په داخلي منابع باندې تکیه وکړو تمرکز وکړو منابع کافی نه دي زما له نظره په هیڅ صورت اوسنۍ وضعیت د اقتصادي افغانستان د سینې دي چې مون کم لا کم 2 3 میلیون کډوالو ته چې بیرته راګرځي دي او یو از یو ولس لکه د پاکستان دي تقریبا 2 میلیون دی ایران دي څه کم څلور میلیون نفر بیرته افغانستان ته راځي دي کورونه ضرورت لري دوی ډوډۍ ته ضرورت لري دوی لباس ته ضرورت لري دوی ترانسپورټیشن ته ضرورت لري او وو ته ضرورت لري چې اوس په ښارونو کې مخصوص په کابل کې وبونه پیدا کیږي نو ځکه زما له نظره لنډه لارې دغه دي چې قسم د افغانستان حکومت نشي کولای چې په مني دګر کې د افغانستان د کډوال دخل د حق څخه دفاع وکړي ځکه چې د پرسپید نه شوې نه شوې او استادین لري الته په معتبر بینلی مؤسساتو کې او د دوی د نارسمیت لمخې څوک دوی سره سن کوي جدي خبرې اترې نه کوي او دوی ارسته هم څوک وژنه نيسي اما مشتا افغانان کوم چې د فعال دي په بهر کې تقریبا وسنه وادونه کې کډوال افغان شتون لري او په یو کنځوس وادونه کې تشبثات د افغانانو وجود لري سنتي خدماتي او تجاري نو دوی جاب د پورته کې د ملل متحده ورسي مظاهره وکي سو کې چې د خلکو نه باسي کدی و باسي د نورین مخنیوي ډیر مشکل دی زموږ د وسه څخه بهر او پورته خبره ده موږ نسو کولای دا ډیر مشکل دی
بله
په دې خاطر لاندې هم دغه دي چې باید دغه نورین څخه مخنیوي وکړو او ټول یو ځای سره په وحدت کامل وحدت کې ورودنګو او دنیا د دې ته قانې کړو چې دا کار باید ونسی پاکستان باندې فشار واچي ایران باندې فشار واچي چې دا خیانت ونه کی
بله ډیر زیاته مننه کور ودان سلامت اوسه شاغله آزرخ حافظی امدراز شاغله صدیق منصور شاغله یونس مومند او شاغله محمد محمدی چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی د آزادی رادیو خبرونه چلر بش سات اوریدای شي
سم رب ملی سم رگرانا زندگی تیرو ستانا بغیر جانا نا زندگی تیرو سم رب ملی سم رگرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې په هنکو د داس د ورکړو چې د ځان په غم د پوه نه کړو د زما کې غم د اسمان په غم د پوه نه کړو وز دې لري د مکان زندگی دې نو ستنه بغیر خو گجانا زندگی تیروں